کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه درنو دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو چې زموږ غرمنۍ خبری خبرونه د اجمل اند هر کله کوم په دې خبرونه کې به د امریکا د ولسمشرۍ د ترسره شو انتخاباتو د ځنډیدلو نتایجو په اړه رپورټ ولرو، همدارنګه د افغانستان په اړه ګڼ نور رپورټونه لرو. خو پیل خبرونو کوو. اسد لودین په سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
سیګار وایي افغانستان کې د بریدونو کچا لوړه شوې. د ملي اردو چارواکي ادعا کوي چې هلمند کې د طالبانو د یو سر ګروپ په ګډون 8 تنه وسلوال وژلي، او د امریکا په ولسمشریزو ټاکنو کې تر اوسه د جو بایدن د ټاکنیزو کالجونو رایې ډېرې دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان پر بیا رغونې د امریکا د څار اداره سیګار وایي په دې هیواد کې په وروستیو دریو میاشتو کې د مخکنیو دریو میاشتو پرتله حملې په متوسط ډول د ورځې په سلو کې 50 زیاتې شوې دي. د جرمني ډی پی ای خبري اجانس د راپور له مخې سیګار نن په خپاره شوي نوي راپور کې ویلي چې په تیرو دریو میاشتو کې افغان امنیتي ځواکونو 1111 ځمکني عملیات کړي چې دا د تیر کال همدې مودې پرتله په پوځي عملیاتو کې څه باندې دوه برابره زیاتوالی ښیي. د راپور له مخې طالبانو بیا د افغان دولت او د امنیتي ځواکونو د کمزوري کولو لپاره شخړو ته دوام ورکړی، خو سیګار د امریکا د دفاع وزارت په استناد وایي چې د شخړو کچه یې په هغه حد کې ساتلې چې له امریکا سره په شوي تړون کې یې یادونه شوې ده. په راپور کې دغه راز ویل شوي چې طالبانو په حملو کې د دې لپاره زیاتوالی راوستلی چې امریکایي ځواکونه له دې هېواده وتلو ته وهڅوي او تر وتلو وروسته د ځان په ګټه شرایط رامنځته کړي. د اروزګان په دهراود ولسوالۍ کې امنیتي وضعیت کړکېچن دی. په دغه ولایت کې د ملي اردو د څلورمې لوا ویاند جګړن آقا محمد ساپای وایي چې د ځای پر ځای شوو ماینونو له امله یې عملیات ورو روان دي.
بازار نیمه لا زیات زمون کلاس کې ده، قومندانۍ په خپل زمون کلاس کې ده، او د بازار نقبه چې د شانک مخوزی تر ته چار تواری چې دی خو د سلک ته بیت د دراوت لسه چې بازار ته راوځي تری ته راځي انده غزه پر موږ پیشرفت کړی دی.
پر دهراود ولسوالۍ لڅ باندې یوې میاشتې راهیسې طالبان بریدونه کوي، او تیره اونۍ د ولسوالۍ امنی قومندانۍ هم ونیوله چې بیا الوتکو بمبار وکړ او طالبان په شا شول. په هلمند کې دفاعي ځواکونه وایي چې د طالبانو پر ضد وروستي پیل شوي عملیات لا روان دي. 215 میوند قلي اردو ویلي د دغه ولایت په ناوې او نادلي ولسوالیو کې د طالبانو د یوه سر ګروپ عبدالله جان په ګډون 8 وسلوال وژلي دي. د قلي اردو په خبر پاڼه کې د دغه وسلوالو د وژلو کره وخت نه دی یاد شوی، خو پکې راغلي چې عملیاتو کې هوایي ځواک هم کارېدلی. دوی ادعا کړې چې د لارو د پاکولو پر مهال 28 کړۍ د وسایطو او پرسونل ضد ماینونه هم شنډ کړي، خو طالبانو له د دغه ادعا په اړه څه نه دی ویلي. د امریکا په ولسمشریزو ټاکنو کې تر اوسه د جو بایدن د ټاکنیزو کالجونو رایې ډېرې دي. د امریکا د ولسمشرۍ ډیموکرات کاندید جو بایدن وروسته له هغې چې په میشیګان او ویسکنسن ایالتونو کې یې پرون چهارشنبې د مهمې بریا اټکل وشو خپل دریز لا پیاوړی کړی، خو یو شمېر نورو مهمو ایالتونو کې د رایو شمېرل لا دوام لري. په دې سره تر 24 ساعتونو وروسته چې د انتخاباتو د ورځې د رایو لومړني مرکزونه تړل شوي، لا نه ده څرګنده چې کوم کاندید بریالی شوی دی. په میشیګان کې 14 او ویسکنسن کې 10 الکترال کالجونه یا انتخاباتي رایې بایدن خپلې کړي، او په دې سره یې د ټولو انتخاباتي رایو شمیر 253 ته رسیدلی. د هغه د سیال ولسمشر ډونالډ ټرمپ دغه رایه تر اوسه 214 دي. د هغو ایالتونو په جمله کې چې د رایو شمیر پکې تر اوسه روان دی، اریزونا او نیوادا کې دغه بهیر له نږدې څارل کیږي، او که دغه دواړه ایالتونه بایدن وګټي د الکترال کالج یا انتخاباتي رایو 270 بچې د بریالیتوب لپاره لازمي دي پوره کړي. بل لورته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ میشیګان، پنسلوانیا او جورجیا ایالتونو کې چې د انتخاباتي سیالیو مهم ډګرونه بلل کیږي، د رایو د شمیرلو د درولو لپاره محکمې ته دعوا وړاندې کړې. ټرمپ ادعا کړې چې د رایو پاڼو پرانستل او ورته لاسرسی شفاف نه دي. د ټرمپ کمپاین پرون چهارشنبه په یو بیان کې وویل چې د میشیګان ایالت محکمې ته شکایت کړی چې د رایو شمیرل دې تر هغه ودرول شي تر څو رایو شمیرلو ته د بامفهومه لاسرسي مسأله تضمین شي. په پنسلوانیا کې کمپاین د انتخاباتو چارواکي تورن کړي چې څارونکو ته یې اجازه نه ده ورکړې چې د رایو د شمیرلو ځای ته له 8 مترو نږدې ورشي. او د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ولسمشرۍ تر انتخاباتو وروسته په یوه ورځ د کورونا 99,618 پیښې ثبت شوې چې ورسره نوی ریکارډ ټینګ شو. د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون پرون د ورځې په لومړیو کې په وروستۍ یوه اونۍ کې د ورځې په متوسط ډول د کورونا د 83,352 پیښو راپور ورکړی و چې هغه هم د ریکارډ تر حده لوړه شمېره ده. د دغه ویروس له امله د مړو شوو شمېر هم په 15 زیات شوی، یعنې په دغه موده کې د ورځې په متوسط ډول 346 کسان مړه شوي دي. د ولسمشرۍ ډیموکرات کاندید جو بایډن پر خپل سیال ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کورونا د خپرې شوي وبا پر سر د راولاړ شوي بحران په خاطر سختې نیوکې کړي او له 233,000 د زیاتو کسانو مړینه او پر دغه ویروس له 9 میلیونه د زیاتو کسانو اخته کېدلې د هغه د پالیسیو زیږنده بللې. خو ټرمپ دغه بحران کم اهمیته بللی او کووید-19 ناروغي یې له عادي زکام سره پرتله کړې. ټرمپ دغه ټینګار کړی چې ادارې یې د دغې وبا په وړاندې سم اجراءات کړي دي.
دوستانو، خبرونه مولا ساده راډیو نه واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا او نور خبرونه هر وخت او هر کله زموږ پر ویب پاڼه ازادي راډیو .com وګورئ. وړاندې په دې غرمنۍ خبری خبرونه په یو سټوډیو کې دا رپورټونه او موضوعات لرو. په داسې حال کې چې د امریکا په ځینو کلیدي ایالتونو کې د ولسمشرۍ د ټاکنو رای شمیره روانه ده، په ټول امریکا کې د انتخاباتو د پایلو زن کړکیچ زیات کړی دی. په دې اړه به رپورټ واورو. همدارنګه به دا واوري چې د جمهور رئیس اشرف غنی لومړی مرستیال امرالله صالح پر کابل پوهنتون د برید له کبله د وظیفوي غفلت په تور د 14 پولیس منصوبینو ګوښه کول بې معنا بللي او د هغوی د خوشي کېدو امر یې کړی دی. د ښاغلي صالح ویان رضوان مراد:
تر څو پورې چې دا معلومیږي چې ریښه د دې غفلت وظیفوي چیرته ده، په کومه سطحه کې ده، تر څو پورې چې استخباراتي او اطلاعاتي راپورونه ارزول کیږي، دا غي نمخ کې مستقیما د څو سربازانو
بشپړ رپورټ به هم په دې اړه واورئ. د نومبر په وروستیو کې به جنبا د افغانستان په اړه د نړیوالو بسپنه ورکوونکو او افغان چارواکو د نړیوال کانفرانس کوربه وي. آیا نړیوال مرستندویان به افغانستان سره په همدې کچه د خپلو مرستو بهیر وغځوي؟ دا موضوع هم په یو رپورټ کې څېړو. څو اقتصادي خبرونه هم دراوړو. نور رپورټونه به هم ولرو. د مخکښو ښځو پروګرام هم مه هېروئ. دا د ازادۍ رادیو ده. دوستانو، د افغانستان په اړه رپورټونه او مطالب لرو، خو تر هغې مخکې یوې نړیوالې موضوع ته ورځو. په داسې حال کې چې د امریکا په ځینو کلیدي ایالتونو کې د ولسمشرۍ د ټاکنو رای شمیرنه روانه ده، په ټول امریکا کې کړکیچ په زیاتېدو دی. د رایو مرکزونه له تړل کېدو 4 ساعته وروسته هم د ټاکنو نتیجه نه ده معلومه شوې. د خبري اژانسونو په حواله تفصیل له صالح محمد صالح نه اورو.
د ولسمشرۍ کاندید ډیموکرات جو بایډن نن سهار وختي تر ولسمشر ډونالډ ټرمپ وروسته له هغې مخکې سوچ چې په مشیګان او ویسکانسن ایالتونو کې بریاوې خپلې کړې. وروسته له هغې چې اعلان سوه مشیګان یې وړی، جو بایډن وویل دی د انتخاباتو د ګټلو تمه کوي. هغه زیاته کړه باور لري اوس دا روښانه ده چې د ټاکنو ګټلو لپاره به د کافي ایالتونو رایې خپلې کړي. د امریکا د ټاکنو سیستم یو څه پیچلی دی، ځکه یو ولسمشر تر ډیره د ټاکنیزو کالجونو د شمیر له مخې ټاکل کیږي. د پلازمینې واشنگټن ډی سي په ګډون د امریکا 50 ایالتونه په ټوله کې 538 ټاکنیز کالجونه یا الکترال لري، او هر کاندید چې 270 انتخاباتي کالجونه خپل کړي، هغه د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو ګټونکی ګڼل کیږي. له تېرې شپې په 4 کلیدي ایالتونو اریزونا، جورجیا، پنسلوانیا او نویدا کې د رایو شمیرنه روانه ده، او د جو بایډن د ټاکنیزو کالجونو یا الکترال شمیر 253 او د ډونالډ ټرمپ 214 دی. ولسمشر ډونالډ ټرمپ له شواهدو وړاندې کولو پرته ټینګار کړی چې په رایه اچونه او رای شمیرنه کې لوی ستونزې وي. جمهوریت غوښتونکو په څو ایالتونو کې د انتخاباتو په اړه محکمې ته عرض کړی دی او د ولسمشر ټرمپ پارېدلي پلویان د ډیټرویټ او فینکس د رای ورکولو په مرکزونو کې سره راغونډ شول. د امریکا په ګڼو ښارونو کې د ډونالډ ټرمپ مخالفانو هم مظاهرې وکړې او غوښتنې وکړې چې د ټاکنو کارکوونکي دي د خپل کار ختمولو ته پرېښول سي. د امریکا په متحده ایالتونو کې د ولسمشرۍ تر ټاکنو چې تر ډیره د کورونا د خپرې سوې اوبا په وړاندې د ولسمشر پر اقداماتو متمرکز وو. یوه ورځ وروسته په دې هیواد کې د کورونا د 99,000 نویو پیښو په سبب سره نوی ریکارډ ټینګ شوی دی. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې د امریکا په متحده ایالتونو کې په ټوله کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې له 9 میلیونه او 4 لکو اوښتې دي.
سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه را ژوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سوزار یا لایون کې چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمره ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
د جمهور رئیس غنی لومړی مرستیال امر الله صالح پر کابل پانتون د برید له کبله د وظیفوي غفلت په تور د دیارلس پولیس منصوبینو ګوښه کول بې معنی بللی او د هغوی د خوشي کېدو امر کړی. ښاغلی صالح پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی په دې اړه څېړنې روانې دي چې پر کابل پانتون د برید په مخنیوي کې څوک کرم دي. د جمهور ریاست د دویم رسیال د مطبوعاتي دفتر مشر رضوان مراد وایي د پیښې له کره څېړنې وړاندې د دې ډول کسانو ګوښه کول بې پایله کار دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پرون د درېیمې امنیتي حوزې د امیر، جنایي مدیر او د کابل پانتون د ټولي قمندان په ګډون دیارلس تنه د وظیفوي غفلت په تور له دندو ګوښه او څارنوالۍ ته وپېژندل. امید زهیرمل د کابل په سټډیو کې دی. امید، نور تفصیل له تاسو اورو.
پلان صاحب، وروسته تر دې چې د کورنیو چارو وزارت پر کابل پوهنتون د برید د مخنیوي په برخه کې د پاتې راتلو او د وظیفوي غفلت په تور دیارلس تنه منصوبین له دندو ګوښه او څارنوالۍ ته وپېژندل، تازه د جمهور رئیس غنی لومړی مرستیال امرالله صالح د عمل بې معنی بللی. ښاغلی صالح نن د پنجشنبې په ورځ په خپل رسمي فیسبوک پاڼه ولیکل په دې اړه چې څوک نه دي توانېدلی پر کابل پوهنتون د برید مخنیوی وکړي، څېړنې روانې دي. د جمهور رئیس لومړی مرستیال په دې برخه کې د وظیفوي غفلت په نوم د دیارلس تنو پولیسو منصوبینو توقیف بې معنا وباله او د نیول شویو پولیسو منصوبینو د باعزته خوشی کېدو امر هم کړی دی. د جمهور رئیس لومړی مرستیال دا هم لیکلی چې تر اوسه دا قضاوت نشي کېدی چې په دې برخه کې د وظیفوي غفلت تعریف څه شی دی. د جمهوری ریاست د لومړی مرستیال د مطبوعاتي دفتر مشر رضوان مراد هم ازادي رادیو ته وویل حکومت غواړي د دې قضیر خو ته ځان ورسوي، نو له همدې کبله لوړاندې د یو شمېر پولیس منصوبینو نیونه ګټه نه لري.
تر څو پورې چې دا معلومیږي چې ریښه د دې غفلت وظیفوي چیرته ده، په کومه سطحه کې ده، تر څو پورې چې استخباراتي او اطلاعاتي راپورونه ارزول کیږي، دا غي نمخ کې مستقیما د څو سربازانو یا سرتیرو برطرفي کول هیڅ درد نه دوا کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پرون وویل چې د درېیمې امنیتي حوزې د امیر، جنایي مدیر او د کابل پوهنتون د ټولي قمندان په ګډون دیارلس تنه د وظیفوي غفلت او د امنیتي پلان د نه عملي کېدو په دلیل له دندو ګوښه او لوی څارنوالۍ ته پیژندلې دي. د کورنیو چارو وزارت پرون دا کار داسې مهال وکړ چې پر کابل پوهنتون د برید پر سبا باندې یو شمېر د قربانیانو د کورنیو غړو او همدارنګه محصلانو په دې برید کې د وظیفوي غفلت له کبله او همدا ډول د هغو کسانو د نیونې او د ورته د مجازاتو غوښتنه وکړه چې په دې پیښه کې غفلت کړی دی او یا هم ناغیړي کړی دی، له دې کبله چې ونه توانېدل دغه برید یا مهار کړي او هر څه ژر البته او یا هم د برید مخنیوی وشي. د پیښې په لومړۍ ورځ د جمهور رئیس غنی لومړی مرستیال امرالله صالح دا برید د امنیتي استخباراتي ادارو ناکامي وبلل او زیاته کړه چې دا عمل په دغه ول باندې او حس د منلو نه دی او باید لوړان دی دغه ډول پیښو مخنیوي شوی وي.
ډیر زیات مننه امید زهیرمل و چې له کابله یې په ریپورت کې وویل چې د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح پر کابل پوهنتون د برید له کبله د وظیفوي غفلت په تور د دیارلس پولیس چارواکو ګوښه کول بې معنا بللي او د هغوی د خوشي کېدو امر یې کړی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوسم رحمت الله افغان لڅو اقتصادي خبرونه سره.
د افغانستان کابینه د تیر مازیګر په غونډه کې د راتلونکي مالی کال ملي بودیجه مسوده د تایید کړه. د کابینه له لوري د تایید شوې بودیجه مسوده به د تایید بحث او تصویب لپاره لومړی مشرانو جرګې او بیا وروسته ولسی جرګې ته لیږل کیږي. د ارګ په اعلامیه کې راغلي چې د کابینه په غونډه کې له کورونا وایرس سره د مبارزې په موخه د امریکا پراختیایي ادارې له لوري د 3.4 میلیونو ډالرو مرستې د منظورۍ په خاطر د اقتصاد وزارت غوښتنه هم تصویب شوه. د کابینه د غونډې په پای کې نشئی توکو سره د مبارزې وزارت له نه مصرف شوی پیسو څخه د هلمند ولایت په هنتون جوړولو په خاطر د 1,500,000 امریکایي ډالرو معادل تخصیص تونځه د حل په اړه د لوړو زده کړو مالی وزارت غوښتنه هم تصویب شوه. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د عمل پلاوي رئیس په کابل کې د بلاروس له سفیر سره د دواړو هیوادونو د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو او د ګډو همکاریو پر پراختیا بحث وکړ. د دغه خونې په خبر پاڼه کې راغلی چې د بلاروس سفیر افغان نوري ته بلنه ورکړه چې په راتلونکي کال کې د بلاروس په پلازمینه مینسک ښار کې د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ د پراختیا په هدف دوه اړخیزه غونډه کې ګډون وکړي. د افغانستان او بلاروس ترمنځ په 2019 میلادي کال کې سوداګریز تړون لاسلیک شو، خو د ترانسپورټي ویزو او نورو ستونزو له امله لا هم دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزې اړیکې څه ډول چې لازمې وې نه دي غوړېدلې. تیر کال د کابل او مینسک ترمنځ سوداګریز راکړه ورکړه 1,800,000 ډالرو ته رسېده چې افغانستان د 80,000 ډالرو په ارزښت بلاروس ته صادرات درلودل او برعکس بلاروس بیا د 1,000,000 ډالرو په ارزښت تراکتور او کرنیز توکي افغانستان ته صادر کړي. او دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانیو بیه یو امریکایي ډالر شپږ اویا افغانۍ نوي پوله، یوه یورو نه اتیا افغانۍ اویا پوله، یو پوند اته نوي افغانۍ درس پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ درس پوله، زر ایراني تومان درې افغانۍ، زر هندي روپۍ 1,040 افغانۍ او زر پاکستاني کلدارې 1,408 اویا افغانۍ.
اقتصادی خبرونه مو اوریدل. دوستانو تاسو زموږ غرمنۍ خبری خبرونه په یو سټډیو تقوا کی. سعودي عربستان د بهرنیو کارګرو د کفالت سیستم لغوه کړي. په دغه هیواد کې په لسګونو زره افغان کارګر شته چې خپل کفیل ته د ویزې د هر ځل تمدید لپاره پیسې ورکوي او د هر سفر اجازه ترې اخلي. احمد شیبر او نور جزئیات.
ریاست کار او شغل په تګلاره کې د اصلاحات وشبنه کړي او وایي چې د کفالت سیستم به ختم کړي. د کفالت سیستم کارګر له خپل سعودي سیستم سره وصل کوي. پر دې ډېر انتقادونه شوي دي او حتی د سیستم ته عصري غلامي ویل شوې ده. د بشري سرچینو او ټولنیز پرمختیا وزارت په ټویټر کې لیکلي دي چې د مارچ له 14 وروسته به بهرنیان د کار د بدلون او بهر ته د سفر لپاره دې ته اړتیا نه لري چې له خپل کفیل څخه اجازه واخلي. په سعودي عربستان کې 10 میلیونه بهرنیان ژوند کوي. د بشري حقونو ډلو بیا بیا له ریاست غوښتي چې د کفالت سیستم لغوه کړي. د بشری سرچینو وزارت په خبرې کړې اعلامیه کې ویلي چې له دې نوي هڅې سره به کاري چاپیریال بهتر شي. د دې وزارت مرستیال وزیر ستام الحربي رویټرز اژانس ته وویل چې دا هڅه به دې ته لاره پرانیزي چې هغه کارګر بازار ته جذب شي چې ښه مهارت لري. همداراز به په خپله سعودیانو ته د کار او شغل امکانات زیات شي. ستام الحربي زیاتوي چې له کارګرو سره به د ظرفیت او مهارت له مخې تړونونه وشي. د نوی پریکړې له مخې به د کارګر او د هغه د څښتن ترمنځ رابطه د یو معیاري تړون له مخې تنظیم شي چې حکومت په تایید کړی وي. کارګران به اجازه لري چې د کار د څښتن د اجازې پرته له دولتي ادارو سره آنلاین اړیکه ونیسي. د سعودي عربستان د بشري سرچینو وزارت وړي چې تر راتلونکي پسرلي پورې د بهرنیو کارګرانو تړونونه تایید کړي. سعودي عربستان چې سش کال د جیشل یا د نړۍ د سترو شلو اقتصادي ځواکمنو هیوادو مهالنۍ مشي کوي، د خپل خصوصي سکتور د شوالي لپاره هڅه کوي. ریاض غواړي چې د تیلو پر صادراتو تکیه کمه کړي او د همدې لپاره د 2030 لرلید په نوم د اقتصادي او اجتماعي اصلاحاتو یوه هڅه پیل کړې ده.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. آیا د افغانستان نړیوال مرستندویان به له دې هیواد سره مرستې کمې کړي؟ رویټرز خبری آژانس په یو ریپورټ کې د افغانستان په اړه په جنوا کې د کیدونکو کانفرنس په اړه چې په پام کې د روانې نومبر میاشتې په وروستیو کې جوړ شي، د متحده ایالاتو په ګډون د افغانستان یو شمیر مهمو بسپنه ورکوونکو ته کتنه کړې ده، وایي چې داسې نښې نښانې ښکاره کړي چې ګوګې په دې کانفرنس کې به له دې هیواد سره د کمو مرستو ژمنې وکړي. د افغانستان د مالیې وزارت دغه اندېښنو ته په پام وایي چې تر اوسه نړیوال د افغانستان له حکومت سره د مرستو دوام ته ژمن دي او دوی هیله من دي چې په دې کانفرنس کې به هم نړیواله ټولنه د څلورو نورو کلونو لپاره خپلې ژمنې بیا تازه کړي. نوریاس نوري په دې اړه یو تفصیلي رپورټ لري.
نړیوال مرستندویان ښایي له افغانستان سره په راتلونکي کنفرانس کې د کمو مرستو ژمنې وکړي او د کیدونکو مرستو لپاره هم روښانه شرایط کیږدي. رویټرز خبري آژانس د ځینو سرچینو له قوله وایي د امریکا متحدو ایالتونو او د ناتو یو شمیر غړو له مخکې نښې څرګندې کړي چې د افغانستان په اړه راتلونکي مرستندوی کنفرانس کې به چې په پام کې ده د نومبر په 23 او 24 په جنیوا کې جوړ شي، له دې هیواد سره د راتلونکو څلورو کلونو په مخه د کمو مرستو ژمنه وکړي. دغو سرچینو چې له موضوع خبري او روی ترز ای نمونه ندی پڑاگ کردی ویلی متحده ایالات چه افغانستان تر طول استر مرستندوی هیواد دی پا پام کلری لده هیواد سر پا ملکی برخه که کلنه مرست 800 میلیون دالر رو تراکمی کردی. یه وی سرچینه دا هم ویلی چه واشنگتن غواری که دون که مرست پر یو کال پوری محدودی کردی نه پر چلور کلونو پوری چه تر اوس معمولو. دغو سرچینو ویلي د ناتو یو شمیر نورو غړو لکه بریتانیا او فرانسې هم ویلي چې د خپلو مرستو پر کمولو غور کوي. د یو راپور له مخې استرالیا هم په پام کې لري چې له افغانستان سره کیدونکې مرستې په سلو کې دیرش کمې کړي. رویټرز په دې راپور کې په دې اړه د دغو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو د مسؤلینو د نظر اخیستو هڅه کړې، خو چارواکو ورسره په دې اړه له خبرو کولو ډډه کړې ده. په دې اړه مو چې آیا د افغانستان حکومت په تېره بیا د مالیې وزارت چې د دغه کنفرانس لپاره تیاری نیسي له مخکې په دې اړه خبر ورکړل شوی و یا یې د نړیوالو لخوا د مرستو د کمیدو نښې لیدلي؟ د افغانستان د مالیې وزارت د ویان شمروز خان مسجدي نظر واخیست. نوموړی وایي تر اوسه پورې دا مسله نه ده راپورته شوې چې ګواکې نړیوال د افغانستان سره مرستې کمې کړي.
موږ تر اوسه پورې هیڅ داسې علائم یا نشانه د خپلو همکارانو نه دي لیدلي. او که دا کومکونه یي که نه یي، خو د افغانستان د حکومت پلان خو همدا دی چې په آینده څلورو کلونو کې موږ که چېرته خدای وکړه سوله راغله، خپله منابع باید زیاتې کړو او خپل ملي عواید د هغې کچې ته ستا په تدریج ورسوو چې څلور کاله وروسته زمنګ خپل عام مصارف چې دي، عامه مصارف د حکومت مصارف، هغه باید اکثریت مطلق د خپل ملي منابعو څخه ولرو.
د 2015 کال په اکتوبر کې د بروکسل په کانفرنس کې نړیوالې ټولنې له افغانستان سره تر 2000 میلادي کال پورې د څلورو کلونو په مخه د 15.2 میلیارد ډالر مرستې ژمنه کړې وه. یعنی په کال کې 3.8 میلیارد ډالر د افغانستان حکومت ته ورکولې چې دا د دې هیواد د حکومت د ټولو لګښتونو 3/4 برخه ده. د افغانستان حکومت له نړیوالو سره ژمنه کړې چې تر 2040 کال پورې به له اقتصادي پلوه تر ډېره په خپلو پښو ودرېږي او نور به زیات د نړیوالو په مالي مرستو بار نه وي. آیا نړیوال به په رښتیا په دغه حساسه مرحله کې له افغانستان سره مرستې کمې کړي؟ په دې اړه د اقتصادي چارو پوه وحیدالله غازی خیل وایي نړیوالو تر ډېره د افغانستان پر حکومت باور بایللی او یوه بېلګه یې هم ښایي دا وي چې آن د افغانستان د اقتصادي مسایلو په اړه هم نړیوال له طالبانو سره خبرې کوي.
افغان حکومت هغه ژمنې چې له نړیوالې ټولنې سره کړې وي هغه یې پوره نه کړلې. فساد فوق العاده زیات شو، ناامني زیاته شوه، خرابه حکومت ولی، د خلکو نارضایتي او هغه خدمات چې باید حکومت رسولي وي هغه یې ونه شو رسولی. نو ځکه نړیواله ټولنه به ډېرې کمې مرستې او په شرایطو باندې مرستې افغان حکومت سره کوي.
رویټرز په دې راپور کې د افغانستان مبهمه راتلونکی او اداري فساد له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د مرستو د کمولو د ځینو دلیلونو په توګه یاد کړي، خو دا یې هم ویلي چې هغه تر ډېره له دې هېواده د امریکایي ځواکونو له وتلو سره تړلی دی. د رویټرز په لیکنه واشنگتن هله مند چې له طالبانو سره د سولې خبرې به نتیجه ورکړي او په دې هیواد کې به د امریکا 19 کلنه اوږده جګړه پای ته ورسوي. خو د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره نړیوال مرستندویان د طالبانو د نفوذ زیاتوالي ته هم اندېښنه لري چې ښایي په دې هیواد کې د تیرو 19 کلونو لاسته راوړنې په تېره بیا د بشري حقونو او د نجونو د زده کړې په برخه کې چې دوی پرې ډېره پانګونه کړې له لاسه ووځي. خو د فنلند بهرنیو چارو وزیر پیکا هاویستو چې هیواد د جنیوا د کنفرانس یو له همغږي کوونکو څخه دی وایي مرستندویان نه غواړي چې په افغانستان کې د 19 کلونو لاسته راوړنې له لاسه ووځي. رویټرز ته ویلي چې یو لوی بدلون به دا وي چې د مرستو پر تمویل به په څلور کلنه موده کې نه بلکې هر کال کتنه کیږي او دا به ارزول کیږي چې آیا لګول شوي سخت شرایط عملي شوي او که نه، تر څو د اداري فساد او د نورو پرمختګونو په اړه د نړیوالو مرستندویانو اندېښنو ته ځواب وویل شي.
سموګګلا ازادي راډیو نوري اروپای ټولنې او پاکستان په افغانستان کې د شخړو پر کمیدو ټینګار وکړو. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ اوربند د سولې د خبرو پترس کې د باور د پیدا کېدو لپاره مهمه بوله. د افغانستان حکومت بیا پر اوربند ټینګار کړی او طالبانو د ازادي راډیو ته ویلي چې هغه وخت به اوربند وکړي چې خپل اهداف ترلاسه کړي او د دوی په وینا د جګړې عوامل له منځه ولاړ شي. تفصیل د احمد شیبر په ریپورت کې.
د اروپای ټولنې او پاکستان د ستراتیژیکو مذاکراتو په پای کې په ګډ بیان کې ټینګار وشو چې په افغانستان کې د شخړو دوام د سولې لپاره د سیمې له غوښتنو سره په ټکر کې دی. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست او امنیتي تګلارې د برخې جګپوړي استازي جوزف بورل د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره د ویډیو کانفرنس له لارې د اروپای ټولنې او پاکستان ترمنځ پر ستراتیژیکو مذاکراتو خبرې وکړې. تر دې خبرو وروسته دواړو لوریو په ګډ بیان کې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې بشري اوربند ضروری دی او دا د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتیرش غوښتنه هم ده. په دې بیان کې د اختر په ورځو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ اوربند سیل شوی او ویل شوی دی چې شخړې له کرونا ویروس سره د افغانستان او سیمې مبارزه پیچلې کوي. افغان حکومت هم پر اوربند ټینګار کوي خو طالبانو تر اوسه اوربند نه دی منلی. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مرستیال احمد الله وسیق ازادي راډیو ته وویل
ته اوربند موضوع ته به هغه وخت رسیدو چې موږ خپل اهداف ته ورسیږو. د جګړې عمده لامل په تمامه معنا له منځه ولاړ سي، د اعتماد او باور په زار منځ ته شي او په مذاکراتو کې د پرمختګ څرک ولګیږي.
شاغلی وسیق زیاته کړه چې طالبانو د پخوا په نسبت جګړه ډیره کمه کړې ده. پر لویو ښارونو او مرکزونو بریدونه نه دي ترسره شوي او په لرې پرتو سیمو کې چې کومې جګړې شته هغه عکس العمل دی. د اروپای ټولنې او پاکستان په ګډ بیان کې چې د چهارشنبې په ورځ ناوخته خپور شو ټینګار وشو چې له ترهګرۍ سره مبارزه، د مخدر موادو د قاچاق په ګډون، د غیر قانوني اقتصاد، د ترهګرو د مالي سرچینو او د انسان د قاچاق مخنیوی به د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته وکړي او ټولې سیمې ته به یې ګټه ورسی شي. اروپای ټولنې او پاکستان د بین الافغاني مذاکراتو د پیل هڅې وستایلې او دا یو نوی فصل وباله، خو ټینګار یې وکړ چې د سولې خبرې باید په دې هدف وشي چې په اقتصادي، اجتماعي، بشري حقونو او د بیان د ازادۍ په برخه کې چې افغانانو په تیرو 19 کلونو کې څه ترلاسه کړي دي خوندي شي، په ځانګړې توګه د ښځو او ځوانانو په برخه کې لاسته راوړنې حفظ شي تر څو په یوه ډیموکراتیکه ټولنه کې افغانستان باثباته شي او پرمختګ وکړي.
ستاسو له پیغامونو
نوم شمسلہ دی هلمند ولایت لشکرګاه شاد خدای غرام کې سپریتم دل تورور غول د جنگ څخه خلک راغلی ستړي پر دمبر باندې شپې کې د یخ څخه تر سهار پورې شپاتې دل حکومت هیڅ مرسته چا سره نه کوي. ورور وځي ته ما شمان د دې ګولې جوړې دام نه لري. دل خلک ډیر په عذاب دي، ډیر په مشکلات کې دي. باید دغه مشران چارواکي باید دغه خلکو ته توجه وکړي. سلام
حجی شیخ حسن کنر ولایت غازی آباد ولسوالی نه خبرې کوم. زمونږ سرک د اسمار ولسوالی نه د نړۍ ولسوالی پورې پام پروت دی او د الګل درې د برسن تقریبا 12 کیلومتره سرک د غازی آباد په ساحه کې خام پروت دی. مرید نه تر غازی آباد د ولسوالۍ د ساحې پورې ټول خام سرکونه پراته دي. نو دا دنه چې مریض را روان شي دلته چې را رسي هغه د کومه په حالت کې یا د ټولو لوړ کلو چارواکو نم دا هیله ده چې زموږ په دې خبرو باندې غور وکړي او زموږ دا مشکل حل وباسل کړي.
نورستان ولایت وامل سالینا قاری محمد مدنی ازداری رادیو سره په تماس کې یم. زه غواړم چې په نورستان کې دغه موسمی شرایط ډیر زیات یخ شوی ده. همدغه شرایط یعنی د موسم د یخوالي په وجه باندې په نورستان کې چې کوم زده کوونکي دي هغوی دغه د یخنۍ په وجه باندې ډیر زیات مشکلاتونو سره لاس او ګریوان دي. یعنی د یخنۍ پر وړاندې هغه امکانات چې د دې لپاره باید په کار واچول شي، هغه متاسفانه په نورستان کې په ټولو هغه ادارې خصوصا چې کوم مکتبونه دي او کوم تعلیمي ادارې دي، هغه ادارو کې شاګردانو لپاره د ګرمایښت او د هغوی لپاره داسې امکانات نشته دي چې هغوی خپلې زده کړې دغه یخنۍ په مقابل کې مخته یوسي.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
دا د ازادۍ رادیو دا وخت 12:30 بجې شوې او بیا په مو کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته اسد الله لودي نه دروړي.
د افغانستان پر بیا رغونې د امریکا د سار اداره سیګار وایي په دې هیواد کې په وروستیو دریو میاشتو کې د مخکنیو دریو میاشتو پرتله حملې په متوسط ډول د ورځې په سلو کې 50 زیاتې شوې دي. د اورزګان په دهراود ولسوالۍ کې امنیتي وضعیت کړکېچندی. په دغه ولایت کې د ملي اردو د څلورمې لوا مسؤلین وایي چې د ځای پر ځای شوو ماینونو له امله یې عملیات ورو روان دي. په هلمند کې د فایز واکونه وایي چې د روانو عملیاتو په پایله کې تازه 8 طالبان وژلي دي. تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا په ولسمشریزو ټاکنو کې تر اوسه د جو بایډن د ټاکنیزو کالجونو رایې ډېرې دي. د امریکا د ولسمشری ډیموکرات کاندید جو بایډن وروسته هغه چې په میشیګان او ویسکنسن ایالتونو کې پرون چهارشنبه د مهمې بریا اټکل وشو خپل دریز لا پیاوړی کړی. بلورته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په میشیګان، پنسلوانیا او جورجیا ایالتونو کې چې د انتخاباتي سیالیو مهم ډګرونه بلل کیږي د رایو د شمیرلو د درولو لپاره محکمې ته دعوا وړاندې کړې. او د امریکا په متحده ایالتونو کې د ولسمشری تر انتخاباتو وروسته په یوه ورځ د کورونا 99,568 پیښې ثبت شوي چې ورسره نوی ریکارډ ټینګ شو.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ازادۍ راډیو خپرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.96 په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. په دې خبرونه کې د خبرو شو خبرونو او نورو خبري ریپورتونو تفصیل هر وخت او هر کله چې وغواړئ زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې کتلی شئ. اوس هم د خبرونې دوهمې برخې ته راځو. د مخکښو ښځو پروګرام وړاندې کیږي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. هیله لرم چې ټول به روغ جوړ وي او د خپلې خوښې خبرونه به تر پایه را سره تعقیب کړئ. زموږ د نن ورځې میلمنې ایوه اغلی استاده کریمه دریز د تعلیم او تربیه استاده ده او بله آرین یون په ولسي جرګه کې د خلکو استاذي. اغلی آرین یون په لاین کې را سره واصل شوې ده. اغلی یون خبرونه ته خره غلاس.
السلام علیکم تاسو د تاسو لیدون اوریدونکو ته مل شاوخوا نور کارکونکو ته ټول ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم.
اغلی یون زمک ډیره هیوادوال استاذي لنوم سره آشنا دي، خو بیا هم داسې اوریدونکو هم شته چې ډیر شناخت بل تاسو نه لري، نو که تاسو مهرباني وکړئ یو ځل بیا اوریدونکو ته ځان ور وپیژنئ خبروي.
یونیما د ننګرهار خلکو استاد تقریبا 15 مش 14 او اوس چې 15 دوره ده. زه پولیسي جرګې کې د ننګرهار د خلکو استاد یم.
بلې ډیر ښه. په سر کې به خوي اوریدونکو ته به پزله پوری وي چې تاسو د تعلیم له دورې واورو. تاسو لومړنۍ زده کړې چیرته کړې دي، کوم ځای کې مو کړې دي او د هغې دورې خاطرې خي او بری خاطرې راته وایست. یعنی په هغه دوره کې به هم لکه وز غندې ستونزې او ننګ
ننګونې وي، په خاص توګه د ښځو په وړاندې، که د هغې لږ راته ووایاست.
زما لومړنۍ زده کړې په کابل کې د بی بی شمسو په ابتدایي ښوونځي کې وي، او وروسته د هغې بیا د لیسې په دوره کې، بیا امینې فدوي لیسې ته چې هغه هم په کابل کې وه، تر دولسمه پورې مې بیا هلته زده کړې کړې، او د هغې نه وروسته مې په کابل پوهنتون کې د ژبو ادبیاتو په برخه کې لیسانس شوم، او بیا وروسته د هغې مې بیا په همدغه ژبو ادبیاتو په برخه کې خپله ماستري واخیستله.
بلې، او د ستونزو مو راته ونه ویلې. اوس مهال نجونې د مکتب په لاره، د پوهنتون په لاره ډېرې زیاتې ډول ډول ځورول کېږي. دا راته ووایاست چې په هغه وخت کې دا ستونزې وي که نه، هغه وخت نورې ستونزې وي، تاسې له نورو ستونزو سره لاس او ګرېوان لري؟
زه فکر کوم چې سره د دې چې ټوله دنیا افغانستان کې مصروفه ده، او د ښځو د حقوقو موضوع په افغانستان کې اوس د هر چا په خوله کې دی، خو بدبختانه زه فکر کوم چې دغه د ښځو د حقوقو مسله چې ده په افغانستان کې صرف یو شعاري بڼه لري. که موږ وګورو، یعنی هغه وخت کې چې موږ مکتبو ته تلو، پوهنتون ته تلو، یعنی هغه عمره هېڅ ډول تشویش نه و. موږ به په ډېر آزاده فضا کې، په ډېر امن کې، زموږ فامیلونو نه به هېڅ تشویش و تنه و. موږ به په ډېر عادي حالت کې خلکو زموږ عزت کوو، ولسونو د یو بل عزت کوو، ښځو ته عزت ورکوو، نو په لاره کې د هېڅ ډول ستونزو سره به نه مخ کېدلو په ډېر آزاده توګه، یعنی پرته د کوم تشویش نه به مکتبو ته تلو، خپل درسونه به ویلې. خو بدبختانه اوس چې د ښځو حقوق ډېر مطرم دي، او په میلیاردونو ډالره د ښځو د حقوقو په نامه افغانستان ته راغلل، موږ دلته ګورو چې ورځ تر بلې مشکلات ډېرېږي. امنیتي مشکلات د ښځو په مقابل کې شته دی، نور جنایي جرمونه د ښځو په مقابل کې شته دی. نن چې یو کورنۍ خپله لور مکتب ته یا پوهنتون ته لیږي، تر څو پورې چې هغه کور ته راځي، یعنی دوی باندې یعنی ډېر خراب حالت تېرېږي، خو سره د هغې دوی مجبور دي چې خپل اولادونه مکتب ته ولېږي. یعنی ډېر امنیتي مشکلات تر څنګ نورې ډېرې ستونزې دي، ځکه چې اوس خلک هغه احترام به چې پخوا انسان ته کېده، او یو د بل عزت به ساته، هغې کې اوس ډېرې ستونزې بېخي دي. یو 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 فرهنګ راغلی دی چې موږ ورته ډېر خفه یو، یعنی سره د دې چې موږ نه وایو چې د ښځو په برخه کې به کار نه وي شوی افغانستان کې، خو بدبختي دا ده چې د دې په ځای چې هغه هغه حقیقي کار ښځو دپاره شوی، د دې په ځای چې ټولنې اماده کړې وی د دې دپاره چې باید ښځې ته احترام وشي، ښځې ته عزت ورکړل شي، بدبختانه ټولنه اماده نه شله. ما باندې داسې یو ډیموکراسي تحمیل کړه چې ټولنه مې اماده نه وه. نو همدا ده چې اوس د ښځو په مقابل کې ډېرې ستونزې او مشکلات شته. هغه بنیادي کارونه چې باید په دې ټولنه کې ښځې دپاره شوی وی، هغه ښځو دپاره ونه شول، سره د دومره مصارفو او دومره حیاهو چې د ښځو د حقوقو په برخه کې وشله. خو بیا هم امیدواره یو، موږ به خپل کار ته دوام ورکوو، کوشش به کوو چې د ښځو د حقوقو په برخه کې کار وکړو، اما داسې کار باید وکړو چې په ټولنه کې حساسیتونه را پیدا نه کړو، د ټولنې ذهن ته کار وکړو، باید د ټولنې د پوهې سطحه لوړه کړو، چې تر څو ښځه من حیثیت او بشریت اومني، او په ټولو اړخونو کې ته دا حق ورکړي چې ښځه د دې حق لري چې باید په ټولو مسایلو کې د نارینه تر څنګ ګډون وکړي.
بله، ډېره زیاته مننه اغلې یون. زموږ بله میلمنه اغلې کریمه دریس هم په کرښه در سره. اغلې دریس، خبرونې ته ښه راغلاست.
مننه ګرانه.
اغلی دریز، غواړم چې له تاسو نه پیژندګلوي ولرم، د اوریدونکو لپاره ستاسو له کارونو سره، ستاسو له نوم سره به اوریدونکي زیات آشنا نه وي، کېدای شي تاسو په سر کې ځان وپیژنئ اوریدونکو ته.
مننه کوهنوال کریم، کابل خوندنه
روزنه په تربیتي علومو پانسي کې استاد. بله اوریدونکي، به خامخا له تاسو دواړو نه خپلې پوښتنې لري، او د پښتنو په لار کې به موږ هم خپلې پښتنې ولرو. د غو د پښتنو په لار کې اغلی دریس، تاسو اداره ته وایاست چې ستاسو تحصیلي دوره چیرته تیره شوله او څنګه تیره شوه؟
ما خپلې زده کړې په کابل کې پیل کړې، او تقریبا لسان هم د کابل په درخانۍ ښوونځي کې پای ته ورسوله. هغه نه وروسته د کابل پوهنتون د تربیتي علومو او روانشناسي پوهنځي ته کامیابه شوم. هلته مې لسانس دوره متاسفانه په یولس کالو کې، چې هغه د تاریخ جبر په موږ باندې حاکم و، ترسره کړه. یعنی په موږ باندې هغه د نظام تعبیر او وروسته هغه ستونزې چې په حکومتي اخ کې موجوده د اوبو زیان د موږ
پر تحصیلي ژوند باندې واقعا ډېره بده اغېزه درلودله. یعنې د څلورو کالو دوره موږ په یوولس کالو کې د بېلابېلو ستونزو په ګاللو سره پای ته ورسوله. هغه نه وروسته بیا مو د ماستري دوره هم د کابل ښوونځي په پوهنتون کې ترسره کړه او تر ننه په هماغه ښوونځي کې دنده هم ترسره کوم او تدریس چارې
بله ډیره زیاته مننه. اوریدونکو به ولرو اوریدونکو به راوخلو چې دوی هم ډیر په انتظار کې پاتې نشي. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام په خیر راغلی. وعلیکم
السلام. نوم احمد همدر زخور د لغمان د کارغیو نور سره پاتې.
احمد همدر د لغمان نه په خیر راغلی میره بني.
مننه پښتنان د یین صاحب نه دغه داسې سیاست تراوتل کور کې څوک مخالفت چا کاو کني کاو.
اها اها سمه ده مننه. کوربودان اغلی یونس مګد ورورختنه مو واوریدله دی وای چې سیاست کې چې کله سیاست تراوته مخالف مو څوک او د دې ترڅنګ دا هم راته وای چې ملاتړ مو څوک
اولنه کله چې منګ اغه د ابتدا نه چون زما یو روشن فکر کورنۍ کې زیږیدلې ما پلار مې هم د ظاهر شاه په وخت کې سیمنصب او یو روشن فکر انسان او مزکه په منګ ټول باندې د تعلیم په برخه کې هیڅ ډول ممانعت یې ونکړو او لای موږ تشویق کړو. یعنی د مکتب د لوستلو په برخه کې همداسې د پوهنتون د لوستلو په برخه کې د موږ سره پلار مې همکار وو او هر ډول مرسته چې د وسه شوې ده موږ سره کړې ده. موږ د پاره ټول شرایط او زمينه برابره کړې ده. نو هیڅ ډول ستونزه سره مخامخ شوي نه یو. وروسته د هغې چې بیا کله واده وکړو استاد اسماعیل یون هم یو روشن فکره انسان و نو هغه د خاطره کله چې موږ سیاسي اړخ تسلم او کله چې سیاسي میدان ته راووتلم هم د ماته ډیر ډیر تشویق کړم او ماته وګړه کړه. خو په ټولو مسایلو کې هم د پلار کورنۍ او هم د خاوند کورنۍ مې همیشه دا غوښتنه وه چې باید ډیر په عزت او ډیر په آبرو سره خپله وظیفه ترسره کړو. د خپل ټولنې شرایط باید په نظر کې ونیسو. داسې یو حرکت یا داسې یو کار باید ونکړو چې هغه خدای نه کړده د انتقاد ګوته موږ ته ونیول شي. نو په ډېر احتیاط او په ډېر هغه خپل عزت و آبرو په ساتلو سره د خپل کلچر په نظر کې نیولو سره د خپل دین په نظر کې نیولو سره همداسې پورور حرکت وکړو تر دې چې باید خلک تشویق کړو. موږ باید داسې یو فعالیتونه وکړو چې هم ښځې ته ګټه ورسیږي او هم ټولنه په دې پوه شي چې یعنی موږ دغسې یو خویندې لرو چې داسې یو کار کوي خویندې دپاره نورو دپاره چې هغه بالاخره باعث د دې نه شي چې یو تعداد خویندې د فامیلونه چې وګوري او بېرته خپل فشارونه خپل په زنانه وراولي او هغوی په کور کېني. نو زما په د ټولو خویندو نه دا غوښتنه ده چې په هره برخه کې که په سیاسي برخه کې فعالیت کوي که په اجتماعي برخه کې کوي که په اقتصادي برخه کې کوي او خپل د ټولنې شرایط او د خپل د هغه اصول دا باید په نظر کې ونیسي. خدای مکړه د سیا حرکت تر سره نکړي چې په ټولنه کې اساسیت پیدا شي او بل اخر هغه نسبی کم ازادي چې خود ته پاره ورکول شوی دا او د خود د فعالیت لپاره دا هغه بیا هم په موږ باندې ونه دروي. چې زه همیشه میمدا وینا ده چې د خود د حقوق په برخه کې باید موږ نه د افراط نه کار وکړو او نه د تفریط نه. په ډیر ملایم ډول سره باید خویندو لپاره کار وکړو. واقعي کار باید د خپل خویندو لپاره وکړو نه دا چې لږ په شوار ډول باندې وکړو او د دې د خاطر لکه اوس چې موږ یو تعداد انجوګانې د پیسو یا د فند د پیدا کولو په خاطر د خود حقوق یې مطرح کوي او یا یو تعداد د بهرنیانو د خود خوشحالولو د په خاطر د خود حقوق مطرح کوي. حال دا چې کچیر دغه امکانات نه نو سبب به ته موږ هغه اولنی حالت ته ځنو. زما غوښتنه ده د ټول خویندونه چې د خوځو د رشت په برخه کې د خوځو د حقوق په برخه کې په تیبي ډول مخې ته موږ لاړ شو. دغه پروسه باید هغه خپل ټول مراحل ته کې فراشوتي کارونه باید په دې وطن کې ونی شي ځکه چې که هغه نسبي حقوق هم چې موږ اوس لاسته راوړي هغه باندې زموږ لاسته لاړ شي. یعنې نه افراط نه تفریط هغه مسائل باید مخې ته نکړو چې هغه ټولنه په مقابل کې د خود حقوق راجیږي شي او وایي چې دغه طرحې یا دغه غوښتنې د ستاسو نامشروع دي او بالاخره موږ د پاره ستونزې پیدا کړي. نو زما هم همدغسې یو دریځو د اولې ورځ نه تر نن ورځې پورې په ډېر نارمل توګه څه چې زما ولس غواړي څه چې زما ټولنې سره تدابق لري په ډېر منظم ډول غواړم چې ښځو دپاره کار وکړم. مغه هم د څه شي د اسلامي اصولو افغاني کلچر په چوکاټ کې.
بله ډېره زیاته مننه اغلی دریز. لکه څنګه چې تاسو په تعلیم او تربیه کې استاده یاستئ د ښځو شتون په دغه برخه کې څومره اړینه ده چې خځې باید تعلیم او تربیه ته زیاته مخه کړي؟ واضح
کارګند څه ده چې ښځې د ټولنې نیمه برخه تشکیلوي، او که چیرې یوه ښځه تعلیم ولري نو طبیعي ده چې هغه د کور په ټولو غړو باندې مثبت اغېزه درلودلی شي.
بله،
او د کور په ټولو آبادو کې مثبت رول لوبولی شي. او برعکس، تاسو ته معلومه ده که کومه ښځه د تعلیم نه بې برخې ده، هغه رقم چې باید دوی هغه د کور ماحول تر کنټرول لاندې راولي، د ماشومانو د روزنې، د کورنۍ د غړو ترمنځ د اړیکو مسایلو په ارتباط، هغه خپل هغه سن رفتار نشي ترسره کولی او په ډېرو مواردو کې پاتې پاتې کېږي. نو اړینه ده چې د ښځو د تعلیم په برخه کې پوره او مستق ګامونه پورته شي، او په تېره د ښوونځیو په جوړولو کې او د دوی د لوړو زده کړو په برابرولو کې دوی ته زمینې مساعدې شي، او لکه څنګه چې یونیخور وفرمایل د ټولنې د فرهنګ او د رسومو عناناتو په نظر کې ساتلو سره د دوی د تعلیم او د تحصیل زمینې په مختلفو ولایتو کې برابر شي، او د دوی د ودې سره مثبت نه شعاري نه نمادینه او تصنعي ګامونه، بلکې مثبت او اړین ګامونه پورته شي، د دوی د پوهاوی د عامه پوهاوی لپاره، او د ماشوم د روزنې په برخه کې، د روانشناسۍ په اړخ کې، د صحت او د ځان د ساتنې په برخه کې، د کورنۍ اقتصاد په برخه کې دوی ته باید پوره زده کړې ورکړل شي. متاسفانه ټولنه، تاسو ته معلومه ده چې معمولا مردسالاره ټولنه ده، او په دوی کې د ښځو هغه اصلي حقوق همیشه تر پښو لاندې شوي دي. د ټولو چارو کې په اکثریتو مواردو کې د مرانو لپاره وابسته ده. تاسو ګورئ چې وابستګي د دوی اوس هم شتون لري، حتی د اقتصادي اړخ نه دوی خودکفا نه دي، او دغه وابستګي د دوی لامل ګرځي چې دوی سم منطقي تصمیمونه ونه شي نیولی. او کله چې تصمیمونه نیول کېږي، حتی د خپله د ښځو په اړوند کله تصمیمونه نیول کېږي، نو دا تصمیمونه د مران د خوا نیول کېږي، چې دا متاسفانه د موږ دپاره یعنې معاصره نه تمامېږي. او کوم تصمیمونه چې یو بل جنس یا یو بل کس د یوه خاص شخص دپاره نیسي، نو هغه همیشه جامع او کامل نه دي. نو په دې اساس کدیره چې د ښځو تعلیم په ټوله کې د وګړو که ښځه ده یا نر د تعلیم یو اصل دی، نو بیا د ښځو دپاره یو مدرنایزر نسبت نرانو ته هم زیات احساس کېږي، او په مجموع کې د ټولنې د بدلون دپاره د ښځو تعلیم یو اصلي عنصر ګڼل کېږي. نو له دې وجې نه چې په ټولنه کې مختلف مواضیع شتون لري چې دغه جنه د وګړو ذهنیتونه دي، چې په تېره د ښځو دپاره دغه ذهنیت لا نه دی جوړ شوی چې ښځه باید تعلیم وکړي. تاسو ته معلومه ده چې په کلو بانډو کې ښځې معمولا د کور په چارو بوختې دي، او دوی ته که چېرې د دې خبره وشي چې تاسو باید تعلیم ته مخه کړئ یا ښوونځي ته لاړ شئ، یو قسم لکه یو وفات شي یا یو د کوف خبره مو کړې، داسې یو عکس العمل یا غبرګون د دونه لیدل کېږي. او د غوسه په څنګ کې د امنیت د نه شتون له وجې په ډېرو مواردو کې نجونې د تعلیم نه پاتې کېږي، او په کوم ځای کې چې یعنې ښوونځي شته، دغلته د امنیت د نه شتون له امله بیا هم نجونې معذوره کېږي او تعلیم ته نشي مخه کړلی. د هغو نه وتلې د اقتصادي اړخ نه تاسو که متوجه اوسئ، دغه قشر فزیکي او فزیولوژیکي اړخ نه خپلې ستونزې لري، یعنې دوی لکه نارینه غونډه کوي او پیاوړي نه دي، بیا هم دوی د نارینه په څنګ کې هغه شاقه او ستونزمن کارونه چې په ډېرو مواردو کې د دوی د وړتیاو نه، یعنې د دوی د وړتیاو سره متناسب نه دي، هغه فعالیتونه دوی ترسره کوي. هغه په پټیو کې د پغرو کې د لرګیو د راوړلو په اړوند او په مختلف مواردو کې دوی د نارینه او سیو ځای کار کوي، او دغه وضعیت د دوی لامل ګرځي. په پاتې مواردو کې په صنعتي چارو کې د نرانو څخه بوختي، لکه دوی قالین جوړوي او یا لاس دستوزي کوم کارونه چې څه دي ترسره کوي د دو وجنه دوی د ښوونځیو نه پاتې کېږي او یعنې اجازه نه ورکول کېږي چې دوی ښوونځیو ته لاړ شي او خپل تعلیم مخته یوسي. نو په دوه اساس طبیع ده چې کله دغه ستونزې موجودې وي په ډېرو مواردو کې ذهنیتونه متاسفانه چمتو نه دي چې ښځې یا مجموع کې زنانه جنس ښوونځي ته او یا په ټولنه کې په نورو ټولنیزو فعالیتو کې ګډون وکړي دا هغه پیسېدو کېږي چې دوی شاته پاتې شي او د دوی نظر په تصمیم نیولو کې مطرح نه شي او همیشه تصمیمونه په یو جهت کې ونیول شي او د مختلفو ستونزو او چالشونو لامل وګرځي.
بله ډېره زیاته مننه آغلی یون. تاسو لکه څنګه چې تاسو ویلې چې د ښځو لپاره بنیادي کارونه تر ډیره نه دي شوي او تاسو ته د قناعت وړ نه دي، ستاسو په نظر باندې د ښځو لپاره بنیادي کارونه یعنی څه؟
موږ خو همیشه همدغه خبره کړې ده که په میډیا کې ناست یې او که په پارلمان کې ناست یې، موږ همیشه همدا خبره کړې چې د افغانستان کې اوس په دې شلو کلونو کې د ښځو د حقوقو په برخه کې دا طبي رشد ښځو حقوق په افغانستان کې نه دی کړی. بیا هم زه وایم چې دا موږ باندې تتل شوی یو حالت و. په میلیاردونو ډالر افغانستان ته راغلل د بندو توافقاتو په اساس د ښځو چارو وزارت جوړ شو. ښځو چارو وزارت صرف یو پالیسي سازه وزارت و، یعنی نور اجرایي صلاحیت هغې نه لرم. زه به نه وایم چې بیخي هېڅ کار نه دی شوی. شوی دی، مثلا پارلمان موږ لرو، پارلمان کې تقریبا د هر ولایت نه دوی په قانون اساسي کې راغلي وو چې باید اقلا دوه ښځې په پارلمان کې یعنې په ولسي جرګه کې شتون ولري. اساسي قانون کې موږ داسې یوه ماده درج کړه چې په هغې د هغې مطابق د نارینه او د ښځو حقوق مساوي شول. همداسې انجوګانې، موسسې، د ښځو ټولنې فعال شلې او په لایتو کې مې ستونه د ښځو لري د حقوقو په بشر په برخه کې کارونه وشول. خو خبره دا ده چې یعنی څومره چې د خلکو توقع و هغومره کار ونه شو. یو علت یې چې شو چې نړیوالې ټولنې داسې فکر وکړه چې کابل افغانستان دی، چې د دوی ټول څه فعالیتونه چې وو فقط په مرکز کې په کابل کې متمرکز و، ولایاتو ته هېڅ توجه ونه شوه. مری پرتی سیمه خو پریده پریده چه استاو جو نشلا تور کارونا نمائشی بنا لرلا. اوس پا میلیاردون افغانی تا سو گوری پا میلیونون افغانی کابل که چاتم دمارش کلشی پا لکس و اتلو که پا فایستار و اتلو که اتم دمارش منزل کیگی. حال دا چه تاسو دا ششکرویز افغانستان تا چلا کابل تا چلا شید حال تا خزی پا دیل نپوزی چه اتم دمارش یعنی چه هغه د پاره هغه ابتدایي سهولت چې یعنی مکتب دی، صحي سهولتونه دي، حتی هغه ابتدایي غوښتنه لري چې د سکول اوبو د پاره ورته زمینه برابره نه ده. نو موږ به دا نمایشي کارونه څوکړو چې زما په لوکس هوټلو کې ما ته اتم د ماچ لمانځي. بله خبره دا وه چې د ښځو د ښاري ښځو او د اطرافي ښځو په منځ کې واټن ډېر زیات شو. زه اوس د ننګرهار استازی یم، زه تاسو ته وایم زما په اکثر ولسوالیو کې یعنې جنکۍ د ونې لاندې کښېني درس وایي. یعنې هغې لاندې که چېرې باد شي، باران شي او یا سخته ګرمي، هغه ورځو کې دوی رخصت وي. اکثره ولسوالۍ زما د پنځم صنف نه پورته یا څلورم صنف نه پورته د نجونو د پاره مکتبونه نه لري. هغه ابتدایي سهولت چې یعنی کلینیک دی، هغه زما د خویندو د پاره نه شته دی. تاسو خپله فکر وکړئ، د نورستان نه ښځه په یو حیوان باندې باری هغه راوړي تر جلال آباد ته پورې کله چې یو تکلیف ورته پیدا شي. په لاره کې یا تلف کېږي او یا هم تر ننګرهار پورې چې چون ننګرهار کې په مرکز کې جلال آباد کې زموږ مرکزي روغتون دی او دا زوم په سطحه دی، دلته یې را رسوي. که چېرې راورسېدله توکل په خدای او که چېرې لاره کې تلف هم شوه هم توکل په خدای، نو هېڅ بله لاره نشته. نو آیا په دې دومره کلونو کې، په دې شلو کلو کې چې نړیواله ټولنه هم چغې وهي، ملل متحد هم چغې وهي، د افغانستان چارواکي همدا نارې وهي چې موږ ښځو حقوق غواړو، ښځو حقوق غواړو، آیا دا ښځې د دې حق نه لري چې په نورستان کې ته موږ یو کلینیک جوړ کړو چې همالته دا لنډ خپل مشکل حل کړي؟ آیا زما په ننګرهار کې، زه مثال ځکه ننګرهار ورکوم چې زه د هغې استاد یم، همداسې په هر ولایت کې زما په بدخشان کې، په بامیانو کې، په هلمند کې، په قندار کې،
یعنی ننګرهار نسبتا پیشرفته ولایت دی. تاسو یو ګورئ دا حال دی، نو تاسو فکر وکړئ چې په کندهار او په هلمند کې چېرته د نارینه وو دپاره مکتبونه نشته، آیا د ښځو دپاره به دا شرایط برابر وي چې دوی تعلیم وکړي؟ آیا دوی دپاره به صحي سهولتونه اوسي؟ نه، دا هېڅ شی هم نشته دی. فقط نړیواله ټولنه راغله افغانستان ته، د دې د ښځو حقوق یې مطرح کړل. همدا اوس په پارلمان کې موږ تقریبا اووه شپېته خویندې ناستې، که اته شپېته خویندې ناستې، که چېرې سبا دغه بهرنیان نه وي، نو زما ټولنه دې ته اماده نه ده چې ښځو دپاره دغه صندوق کېږي او رایې ورته ورکړي. ځکه اوس خو ماته سهم راکړ شوی دی، اساسي قانون له مخې نه ماته جلا سهم راکړ شوی دی. که چېرې دغه سهم ماته نه وای راکړ شوی، نو زه فکر نه کوم چې یوه خور به هم په پارلمان کې وه. نو که چېرې سبا دغه ځینه دا بهرنیان ووځي او دغه فشارونه کم شي، آیا زما ټولنه به دې ته حاضر شي چې یو ښځه مناس یو استازی پولیسي جرګه کې کښېنې؟ نه، دا د دې د خاطره چې د ټولنې برخه کې کار نه دی شوی. اول باید موږ ټولنه دې ته اماده کړې وای، ځکه چې دې ته برابره کړې وای چې هغه منلې وای چې یاره ښځه هم حق لري چې په ټولو مسایلو کې ګډون وکړي. او تاسفانه دا کارونه شو، فقط نمایشي کارونه په افغانستان کې وشول، بنیادي کارونه د خویندو لپاره ونه شول. او مشکل هم همدا و چې فقط یو څو کسه خویندې هغه هم د بهر نه راغلې وي، یا په مرکز کې په کابل کې موسسې وي، انجوګانې او ټولنې لرلې، هغوی فنډونه واخیستل، په کابل کې سیمینار ونیو، په کابل کې ورکشاپ ونیو، لرې پرتو سیمو ته توجه هیڅ ونه شله. فقط هغه خپل فنډ یې چې ورته ورکړی وو، هغه هم که خبره خلاصه شوه. نو دغه مشکل دی. اوس مثلا په پوستونو کښې چې کوم ځای کې خویندې ځای په ځای شوي دي، هغې د هغې ګټه زما خویندو دپاره هېڅ هم نشته. هغه هم یو تکتیکي عمل دی، کېدای شي هغه هم د خارجیانو فشار وي، هغې د خوشحاله کولو لپاره دا ترسره شي. نو فقط زه یو وزارت ښځو چارو وزارت لرم، هغه هم پالیسي سازه. نو زه په دې باندې وایم چې باید ټولنه زما اصلاح شي، ټولنه دې ته اماده شي، بنیادي کارونه خویندو دپاره وشي. خدای وکړي چې داسې وخت چې ټولنه اصلاح شوه، بالاخره داسې کسان به راشي چې هم ښځو هم نورو ته کار وکړي. او همداسې باید ښځو ته حق ورکړي. ګوره، موږ په قوانینو کښې هېڅ مشکل نه لرو. اساسي قانون کښې د ښځو دغه حقوق خوندي دي، همداسې په نورو قوانینو فرعي قوانینو کښې ښځو ته حقوق ورکړل شوي دي، خو مشکل دا ده چې عملي کېږي نه.
بله، ستاسو په نظر لامل یې څه دی؟ ولې نه عملي کېږي؟ ولې بهرني هېوادونه نه غواړي چې بنیادي کارونه دې د ښځو د حقوقو لپاره؟
همدغه و چې هغه اول نه هغه تعداد کوک کېښودل شو، اول نه تعداد کوک کېښودل شو، نو ځکه نتیجه دې حد ته ورسېدله. اول نه که چېرې دوی هغه اصلي موضوعاتو ته متوجه شوي وای، په واقعي ډول یې د ښځو دپاره کار کړی وای، لرې پرتو سیمو ته تللي وای. او ګورې، ملا زمونږ په افغانستان کښې یو منل شوې طبقه ده. که چېرې اطرافونو کښې د دوی څخه استفاده شوې وای، د ملکانو څخه استفاده شوې وای، دوی خپل په ډیرو کښې، دوی خپل په جوماتونو کښې دا تبلیغ کړی وای، خلکو ته یې پوهاوی ورکړی وای. ګوره، لکه مخکې مې چې خور وویل، د افغانستان سنتي ټولنه ده. سنتي ټولنه کښې اکثره واک نارینه سره دی. موږ باید په نارینه وو باندې کار کړی وای. دوی دې ته اماده کړي وو چې دوی خپله دې ته مراجعه وکړي او دا ومني چې ښځه واقعا د دې ټولنې یوه برخه ده. مګم بدبختانه موږ دا کار ونه کړو. همدا اوس تاسو لاړ شئ، تر اوسه پورې ما هغه پخوانی قانون ته اطراف کښې دی، نه مکتب شته دی، نه تعلیم ته چا توجه کړې، نه صحي برخې ته چا توجه کړې، نه هغه نور ابتدایي حقوقو د ښځو ته چا توجه کړې. هغه ښځې په دې نه پوهېږي چې اکم د مار کښې زما حقوق یعنې دا مشکلات شته دی. همیشه په افغانستان کښې د ښځو د حقوقو برخه کښې زه بیا هم وایم چې افراط و تفریط نه کار اخیستل شوی، یا دومره غریبي ډیموکراسي په ما باندې تعمیر شوې ده چې زما ټولنه د هغې د جذبولو وس نه لرم، او یا دومره هم د تفریط نه کار اخیستل شوی چې همیشه ویلي ښځه یا په کور ده یا په ګور. موږ یې دواړه نه منو. موږ نه هغه غریبي ډیموکراسي منو، نه دغه تنګ نظره سیاست. موږ وایو چې میانه حالت د خویندو دپاره ونیسو، په طبي ډول، په ورو ورو لکه نورو هېوادونو چې کړي. تاسو خپله فکر ګورئ، همدا اوس دومره د حقوقو د ښځو حقوق په امریکا او اروپا مطرح نه دی، د افغانستان کښې چې مطرح دي. یعنې اروپا او امریکا موږ ته حیرانه پاتې شوه چې دومره ډیموکراسي افغانستان کښې مخې ته تللې. همدغه باعث دې کېږي چې بالاخره توره تېز ځي، زر به ودرېږي. په نورمال ډول، په ډېر منظم ډول باید ښځو دپاره کار شوی وای، ډېر په ورو ورو بنیادي کارونه ورته شوي وای، د مشرانو سره پرې کار شوی وای، د ملایانو سره ورسره پرې کار شوی وای، د ملکانو نه، د ټولو قومي مشرانو نه باید استفاده شوی وای. بالاخره پوخ کار هم کړی وای، د کلو هم شروع کړی وای، د ولایتونو نه هم شروع کړی وای، د لرې پرتو سیمو نه شروع کړی. دوی ته کابل کښې را وخوتېدل، دوی ته همدلته خوندي شو، دا چې سمداسته ونه رسېدله. نو
خوځو حقوق برخه چې ده ورستر بل تاسو ګوري چې تاریخ ولند خوځو په مقابل کې دیږي هغه کوم فامیلونه چې تاسو خلا امنیتي ستونزې مشارکته یو چې دې ته آماده دي چې خپل اولادونه مکتب ته ولېږي هغه د امنیتي ستونزې خاطر خپل خويند په کور کې نه ولې خپل لورګانې په کور کې نه ولې نو زما هم د نړیوال ټولنې نه هم د افغانستان د حکومت نه هم د انجوګانو نه هم د ټولنې نه دا غوښتنه ده چې غواړي د افغانستان د خوځو د پاره کار وکړي کی کار کوي بنیادی کار کوي شواري کار مکوي نو مچ شواري کار نه مکوي نتیجه
بل
باندې ما خپل خیر ده یو فیصد د خپل شخصي ګټ په خاطر اخلي نو یو 50% خو دې وطن په غریب خو زبانه
مکوي
بدبختانه دا نو شو نن فارغ او نه چا په دیو باندې نظارت لري چې پختنه ونو کې چې دا پیسې کم دي کې مصرفې ده خو د پاره تاسو وکړه
بل لا تاسو دواړو میل منونه ډیره زیاته مننه کوم چې خبرونه کې مو ګډون را سره وکړ درنو اوریدونکو د خدای پامن
په یوه سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کو چې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
صلاح دې سزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خستی نسونو نسمو راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
تغاسبین درګر دلګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دي
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ